درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو، خو لومړی پایل په خبرونو کوو. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې به خپل ماموریت د اګست په 1 پایته ورسوي. یو بریتانیایي چارواکي وایي که طالبان د نورمال حکومت په شان چلند وکوي همکاري به ورسره وکړي، او د ایران مذهبي مشر وایي حکومتونه بدلیږي خو له افغانانو سره به تل ملګری وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د روغتیا وزارت یو جګپوری چارواکی وایي له افغانستان سره د نړیوال بانک او نورو مرستندویو ټولنو لخوا د مالی مرستو د بندیدو له کبله د دې خطر شته چې د روغتیا په برخه کې په دې هیواد کې د تیرو 10 کلونو پرمختګونه په اوبو لاهو شي. دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي، تیره شپه آزادي راډیو ته وویل ډیرو دغو نړیوالو مؤسسو په چیرې نړیوال بانک له افغانستان سره خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو لپاره خپل مرستي ځانګړي کړي وي، چې اوس په بندیدو سره ډيري هغه مؤسسې چې خلکو ته اساسي روغتیايي خدمتونه رسول د درملو او طبي وسایلو او هم د تمویل په برخه کې لستونزو سره مخامخ کړي دي. د هغه په وینا ډيري د مؤسسې چې د روغتیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي په ډيرو ولایتونو کې خپل فعالیتونه دروي او روغتیا پالن رخصتوي. دغه چارواکي ویلي په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان روغتیايي مرکزونه له 300 څخه څه باندې 3000 ته زیات شوي، او د 2019 کال د احصایې له مخې د دې هیواد د وګړو په سلو کې نیوي د 2 ساعته پلي لارې په وهلو یا د 10 کیلومتره په واټن کې روغتیايي اساسي خدمتونو ته لاسرسی درلود. پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته نړیوال بانک، نړیوال بچی صندوق یا IMF او نورو مرستندویو ټولنو له افغانستان او د طالبانو له ادارې سره خپل مالی مرستې بندې کړې دي. د روغتیا وزارت دغه چارواکي خبرداري ورکړي که دغه ستونزه ژر هواره نشي شای په هیواد کې رامسته شوی روغتیايي سیستم سقوط وکوي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت به په خوندي او تنظیم شوی بڼه د روان اگست میاشتې په 1 پایته ورسوي. د دفاع وزارت یا پنټاګون ویندوی جان کربی پرون شنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه ماموریت تر بشپړېدو به د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو ایستلو ته دوام ورکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درستی ځوالۍ د سیمه ییزو عملیاتو مرستیال جنرال هانګ ټیلر چې له شاغلي کربی سره په دې غړه خبري غونډه کې ګډون کړی وو، تر پرون شنبه پورې له افغانستان د ټولو استل شویو کسانو شمیر تر 110,000 تنو زیات شو. او ویل 66
flights left out of Kabul yesterday in that 20 د جمعې په ورځ په 3 ساعتونو کې شپږ شپېته الوتنې له کابل تر سره شوې او 6,800 کسان ولېږدول شول. نن شنبه تاسو ته ویل شم چې ټول 110,000 زیات کسان چې اکثره یې افغانان دي ایستل شوي دي.
د دفاع وزارت ویندوی جان کربی د غرض وویل سره لدی چې د کابل په هوایي ډګر کې ځواکونو ته جدي ګواښ متوجه دی، خو په متحدو ایالاتونو کې دننه او به هر هیوادونو کې د پوست په زرګونو ځواکونه هڅه کوي چې دغه مهم ماموریت بشپړ کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه وویل فرانسه او بریتانیا به په کابل کې د یو خوندي زون وړاندیز وکړي چې د هغو کسانو له ساتنې سره مرسته وکړي چې هڅه کوي له افغانستانه ووزي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې مکرون ویلي چې د دوی د وړاندیز متن چې په کابل کې د خوندي زون څرنګوالی تعریفوي د ملګرو ملتو په لاس کې دی، او پر اساس به د بشري مرستو دوام ته اجازه ورکړل شي. د دوشنبه په ورځ به ملګري ملتونه بیړنۍ غونډه وکړي او هلته به د فرانسې او بریتانیا طرح وړاندې شي. په ملګرو ملتو کې به د سرمنشي انتونیو ګوتریش تر مشرۍ لاندې په دې غونډه کې د امریکا، روسیې، بریتانیا، فرانسې او چین سفیران ګډون وکوي. د نړۍ هیوادونو موافقه کړې چې له هغو افغانانو سره به مرستې زیاتې کړي چې هڅه کوي له افغانستانه ووزي. د بریتانیا یو جګپوری پوځي چارواکی وایي که طالبان د یو نورمال او عادي حکومت په شان چلند وکړي، بریتانیا او متحدان به په راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته ګواښونو په لمنځه وړلو کې له طالبانو سره همکاري وکوي. دا خبره د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال نیک کارټر تیره ورځ له سکای نیوز سره په خبرو کې وکړه او ویل
کټالبان وکول شي داسې لار خپل کړل لکه عادي حکومتونه چې د ترورستي ګواښونو په وړاندې خپلوي نو به دا عمومو چې کولای شو سره ګډ کار وکړو، خو باید منتظر شو چې طالبان څه کوي.
د کارټر په وینا په اوس وخت کې به ورته ګرانه وي چې له طالبانو سره کار وکړي، ځکه د راپورونو له مخې په هغه بڼه چې دا ډله له خپلو دښمنانو سره چلند کوي د همکارۍ مسأله سختوي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي په افغانستان کې حکومتونه ځي او راځي، خو هیواد تل له افغانانو سره مرستې ته ولاړ دی. خامنه‌ای دغه څرګندونې پرون شنبه په تهران کې د ایران له نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د کتنې په مهال وکړې.
در مورد افغانستان ما طرفدار ملت افغانی
د افغانستان په اړه موږ د دې هیواد د خلکو ملاتړ کوو. د خلکو حکومتونه زی او راضی په وروستیو کلونو کې یو شمېر حکومتونه واک ته ورسېدل، دوی راغلل او لاړل. موږ د افغانستان د خلکو ملاتړ کوو. زموږ اړیکې د دوی له حکومت سره په دې پورې تړلې چې هغه له موږ سره څه ډول اړیکې پالي.
د خامنه‌ای اشاره په افغانستان کې وروستیو چټکو بدلونونو ته وچې د اشرف غنی په مشرۍ حکومت نسکور او طالبانو افغانستان ونیو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د منځني ختیځ د امنیت په اړه د بغداد په سرمشیزه کې چې تر ډیره د افغانستان وضعیت پرې سیوری غوړولی و، ژمنه وکړه چې هیواد به له عراق سره کلک ولاړ وي. ماکرون وویل د اسلامي دولت ډله یا داعش چې یو وخت کې د عراق او سوریې د خاورې ډیره برخه لاندې کړې وه، تر اوسه یو ګواښ دی او باید په وړاندې یې د څارنې هڅې کمزوري نه شي. زموږ شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر او په منځني صفه دولش پښنیوي اورید. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي سره له دې چې په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی، خو امریکایي ځواکونه به د اگست تر یو دیرشمی پورې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. بایدن وویل د پوځ قومندانانو ته امر کړی چې د کابل پر هوایي ډګر د بلې احتمالي حملې په وړاندې د خپلو سرتیرو د خوندي کولو لپاره ټول اقدامات وکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی او پر کابل هوایي ډګر د ترورستانو د حملې ګواښ تر اوسه ډیر لوړ دی. بایدن پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د ملي امنیت له ټیم او په افغانستان کې له خپلو قمندانانو سره یې کتلي او هغوی ورته ویلي چې په راتلونکو څلېرشتو تر شپږ دېرشو ساعتونو پورې د یوې احتمالي حملې خطر زښت زیات دی. بایدن وویل خپل پوځي قمندانانو ته امر کړی چې تر هر څه مخکې د خپل ځواکونو د خوندیتوب لپاره ټول اقدامات ترسره او دا مسله دی یقیني کړي چې دوی هلته د خپل سرتیرو د ساتلو لپاره ټول صلاحیتونه، امکانات او پلانونه ولري. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات په کابل کې پر دغه ناوړه وضعیت سربیره د ملکي افغانانو ایستلو ته دوام ورکوي او د اګست په یوویشتمه شپږ زره اته سوه نور کسان چې په سلګونو یې امریکایان ول وایستل. بایدن زیاته کړه له افغانستان د امریکا د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته هم له دې هیواد د نورو کسانو د ایستلو لپاره خبرې اترې روانې دي. په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلن پوځي ماموریت دوه ورځې وروسته د روانې سې شنبې په ورځ چې د اګست د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده رسما پای ته رسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسلامي دولت ډلې یا داعش چې پر کابل هوایي ډګر د وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت اخیستی، د امریکا د بې پیلوټه الوتکې د غچ اخیستونکي برید په اړه وویل چې په دغه برید کې چې پرون سهار وختي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې وشو د داعش دوه غړي ووژل شول. بایدن وویل د مخکې دا خبره کړې وه چې موږ به د دغه برید چې د په لسګونو بېګناه ملکیانو په ګډون دیارلس امریکایي سرتیري ووژل شول له عاملانو غچ واخلو. هغه زیاته کړه دا به وروستی برید نه وي، بلکې ټول هغه کسان به له پښو وغورځوي چې په دغه وحشانه حمله کې لاس درلود. د امریکایي چارواکو په وینا په ننګرهار کې پر داعش ډلې په دغه برید کې د کابل پر هوایي ډګر د حملې انتراح او یو مرستندوی وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درسیزوالۍ د سیمه ییزو عملیاتو مرستیال مشر جنرال هانک ټیلر پرون په واشنگټن کې خبرالانو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش وژل شوي غړي مهم کسان یاد کړل او وویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس دغه برید ترسره کړی دی. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. پر اسلامي دولت ډلې یادایش امریکا دغه برید دوه ورځې وروسته له هغې کوي چې دې ډلې د کابل په نړیوال هوایي ډګر د هغې ځان وژونکې حملې مسؤلیت اخیستی چې لږ تر لږه 120 افغانان او 13 امریکایي سرتیري پکې وژل شوي دي. دغه انتحاري حمله د کابل د هوایي ډګر په هغه دروازه کې وشوه چې په سلګونو افغانان راټول شوي وو او هڅه یې کوله چې له هېواده ووځي. د خلکو د ایستلو لپاره د امریکایي ځواکونو دغه عملیات وروستۍ مرحلې ته داخل شوي او نورو د ناتو تړون اکثرو غړو هغه پای ته رسولی دي. د برېتانیا پوځ هم د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پرون شنبه بشپړ کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې ولیکنه خپره کړې چې سرلیک دی: افغانستان خپل غوره وګړي له لاسه ورکوي. ورځپاڼې د درې کسانو ژوند ته اشاره کړې چې یو یې د یوې بهرنۍ رسنۍ ژورنالیست دی، دویم یې په یو نادولتي پراختیایي سازمان کې کار کوه او درېیم یې یو هنرمند دی چې کابل کې ګڼ مینهوال لرل. تر څو ورځې مخکې پورې له دې درې کسانو یو هم نه غوښتل چې له افغانستان څخه ووسي، خو اوس درې واړه غواړي چې افغانستان پرېږدي. ورځپاڼه وایي له افغانستان څخه د استعدادونو تیښته، هغه هم په دې هیواد کې له شل کلونو هڅو او زیاتو لګښتونو وروسته، د زغم وړ نه ده او دا وصیت اصلا د افغانستان راتلونکي ته تر ټولو لوی ګزار دی. د افغانستان په مالیه وزارت کې د اوبو او انرژۍ د برخې سلاکار الیاس وردک دې ورځپاڼې ته ویلي له افغانستان څخه د استعدادونو د تیښتې اغېز به پراخ وي. ورځپاڼه همدارنګه د طالبانو له قوله وایي چې دا خلک د لویدیځ لخوا تیرستل شوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د ازادۍ راډیو ته وویل دوی نه غواړي چې د افغانستان ځوان استعدادونه له هېواده ووزي او په پردیو هېوادونو کې سرګردانه شي. د مجاهد په وینا د افغانستان ټولو خلکو ته به د دې هېواد د راتلونکي په جوړولو کې د ونډې اخیستو چانس ورکړل شي. لاس انجلس ټایمز د یو افغان ژورنالیست له قوله وایي په دې خلکو میلیونونه ډالر لګښت راغلی او لویه پانګونه پرې شوې چې له هېواد څخه وتلې افغانستان ته لوی زیان دی. دا دې خبريال په وینا طالبان په هیګي چې څنګه جګړه وکړي، خو دوی له افغانستان څخه د تختیدلي کډرونو تشه نشي ډکولای او ډکولای اسانه کار هم نه دی. د نیوزویک مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې د امریکایي سناتور ټیډ کروس څرګندونې نقل کړي چې وایي په افغانستان کې د امریکا د ماموریت تر پای ته رسیدو مخکې د باګرام له هوایي ډګر څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه یو ویجاړونکې پریکړه وه. د امریکایي سناتور پر خپل ټویټر دا څرګندونې په کابل هوایي ډګر کې د هغې وروستۍ چاودنې په تړاو کړي چې د چارواکو په وینا 120 افغانان او 13 امریکایي سرتیري پکې وشل شوي. د کابل د شمال په 40 کیلومترۍ کې پرته باګرام پوځي اډه افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لویه پوځي اډه وه، خو د جولای د میاشتې په لومړیو کې امریکایي ځواکونه په نیمه شپه له دې پوځي اډې څخه ووتل. دوی آن هغه یو افغان کمانډان ته چې باید د باګرام هوایي ډګر مسؤلیت پر غاړه اخیستی وای خبر هم ورنه کړ.
په داسې حال کې چې د امریکا او نورو متحدانو لخوا د کابل د نړیوال هوایي ډګر د خپلو وګړو او نورو افغانانو د ایستلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی دی او امریکا به د راتلونکي سې شنبې پروس په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي، د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د دوام په اړه د ځینو خواو له لوري اندېښنې راپورته شوې دي. خو طالبان وایي کله چې ټول بهرني ځواکونه ووزي تخنیکي او نور پرسونل یې تیار دی چې د کابل هوایي ډګر فعال وساتي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
طالبان وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال وساتي. د کابل هوایي ډګر په وروستیو دونیو کې چې امریکایي او د نورو متحدانو ځواکونو یې د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي، ټولې ملکي الوتنې درېدلې دي. دغه عملیات چې بشپړېدو ته نږدې شوي ورسره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې آیا د کابل نړیوال هوایي ډګر به د اګست له 1 وروسته چې ټول امریکایي ځواکونه به له دې هېواده ووځي لازم تخنیکي وسایل او پرسونل ولري چې ملکي الوتنې ورته بیرته پیل شي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کابل هوایي ډګر به فعال وساتي او دې چارې ته بشپړ تیاری نیولی دی.
کله چې د خارجي ځواکونه د میدان نه ووځي نو موږ د میدان د پاره د حفاظت پرسونل هم لرو او ټول تخنیکاران هم په کار پایلو کې تخنیکی ستونزې هم حل کیږي.
د ناتو د غړو هیوادونو په ګډون د ملګرو ملتونو مرستندویه ټولنې غواړي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پرانستی وي، ځکه افغانستان چې سخت وچکالۍ او جګړو ځپلی شاوخوا 13 میلیون وګړي یې بشري بیړنیو مرستو ته اړتیا